د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. د خپرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. البته هڅه کوو چې د کندز له حاله مو هم خبر کړو.
په مکرید مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د جوزجان د ولایتي شورا وغړي وایي د دې ولایت درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت یوه الوتکه سقوط کړی او 15 امریکایي پوځیان پکې وژل شوي. او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ د برتانیول لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه.
در وردوج امشب دشمن حمله کرده بود، دیگه تا حدی در روز دشمن ضربات خود دید و فعلا عملیات ما در روز ساعت ادامه داره.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وردوج ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور نن ازادي راډیو ته وویل چې سلګونو وسلوالو له پرون راهیسې پر دې ولسوالۍ پرله پسې حملې کولې او له مرکزه د حکومتي ملاتړ د نه رسېدو له امله یې دغه ولسوالۍ طالبانو ته پرېښوده. د جوزجان د ولایتي شورا وغړي حلیمه صدف وایي چې د دې ولایت درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. میرمن حلیمې نن ازادي راډیو ته وویل چې په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. په همدې حال کې د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ویلي چې په درزاب ولسوالۍ کې جګړه نن سهار په 8 بجو پیل شوې او امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري. او د امریکا دفاع وزارت نن وویل چې په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه یو لس تنه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې تیره شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې ده. داسې تر اوسه داسې دلایل نه دي موندل شوي چې پر اساس به یې دغه الوتکه د وسلوالو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوي وګڼل شي. په دې اړه څېړنې روانې دي. امریکا په افغانستان کې لږ تر لږه لس زره عسکر لري. سپین ماڼۍ وایي چې د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد کیږي. د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسول چاش ارنست پرون وویل چې د روسیې جنگي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره پرون هم د سوریې په خاوره کې هوایي حملې وکړې او په یوه مورد کې د هغو ملیشو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای روزلی وو. چاش ارنست پرون وویل که چیرې روسیا په صادقانه ډول غواړي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي نو دا هیواد کولای سي چې د ائتلاف د 15 کسیزه ائتلاف غړی سي چې د امریکا متحده ایالات یې رهبری کوي او په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد جنگیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو په سازمان کې ویلي چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر ځایونو بمباري کوي. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې 9 تنه پکې ووژل سول. حمله کوونکی هم د پولیسو لخوا وویشتل او ووژل سو. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکي 4 ډوله وسلې ورسره راوړې وې او لږ تر لږه 8 تنه یې زخمیان کړي دي. د حملې په ځای کې یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر شودر سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وویل
Somehow this has become routine. The reporting is routine.
دوی وايي دغه سي حمله په یو ډول په امریکا کې اوس په وادي خبره بدلی شوې دي. هر وخت په دې اړه رپورټونه ورکوو او په دې اړه خبرې کوو خو موږ د دې مسلې په وړاندې حساسیت له لاسه ورکړی او دا باید داسې نه وای.
After Newtown, after Aurora, after
د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دا خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل چې عراق که عراق وغواړي نو دا کار به وشي. او یوې روسۍ بارلونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپارنو و 2.3 ټنه مواد د نړیوالې فضایي اډې فضانوردانو ته ورورسول. دغه بیړۍ پرون د قزاقستان د فضایي مرکز څخه والوته او څو ساعته وروسته نړیوال فضایي مرکز ته ورسېدله. ساینس پوهانو روسی ساینس پوهانو ویلی دی چې دغه بیړۍ فضایی اډې ته په تک کې هیڅ کومه ستونزه نه درلوده او دغه مواد یې په سم ډول رسولی دي. اوس مهال 3 روسی او 2 امریکایی فضانوردان او یو جاپانی فضانورد په نړیوال فضایی مرکز کې دي. په خبر کې په دې اړه چې دغه روسی بارلونکې فضایی بیړۍ چې څوک پکې سپارنو و کوم مواد د نړیوالې فضایي اډې فضانوردانو ته ورسولی دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته ورته له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شېبې وړاندې د کندوز امنیت قمانداني بیان سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه د کندوز ښار جنوب لوري ته دلته استوګنځي دي. یعنې د خیابان مدرسه سیمه، همدارنګه د خوجمشت سیمه، نوآباد او د ولایت مقام، د امنیت سیسه دغه سیمې چې دي اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو د امام صاحب بندر د خان آباد سپینزر شاوخوا سیمې داخل په دې سیمې کې لا هم وسلوال طالبان موجودیت لري. دویل چې جګړه ډېر په تدریجي شکل مخته ځي، څو ملکي وګړو ته پکې زیان ونه رسېږي. دویل چې ځکه چې وسلوالو طالبانو اوس لوړ پوړو ودانیو ته کتلي دي او ځینې استوګن کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي.
د ملکیانو احوال لري چې هغه ملکي کسان چې د جګړې په منځ کې ګیر پاتې دي، د هغوی څه حال دی؟
څو شېبې وړاندې د کندوز یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وکړ. دوی وویل چې د له 5 ورځو راهیسې په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو تر منځ جریان لري، چې په دغه جګړې کې خلکو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. دوی وویل چې اوس مهال ښار ټول تړلی دی، خلک نشي کولی چې ځان ته درکوم خوراکي توکي واخلي. کوم خوراکي توکي چې دوی درلودل هغه هم ختم شوي دي. اوس مهال ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. دوی وویل چې دا جګړه اوږده شي کله چې
وبله انساني فاجعه راځي. تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو الوتکو د کندوز په خان آباد بندر کې هم یو دوه بم غورځولي وو. نن څنګه الوتکو بمباري کړې ده؟
د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور حسیني ویل چې د ناتو ځواکونه اوس هم د دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، د کندوز په حریم باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو سنګرونه د هدف لاندې نیولي دي.
د خان آباد لور ته وضعیت څرنګه دی؟
په خان آباد ولسوالۍ کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې ډېر خلک زیاتره مخ په تخر مخه کړې ده. خو د سیمې چارواکي وایي چې دوی دومره توانۍ لري چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
اجمل آریان مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده او د کندوز امام صاحب بندر او خان آباد بندر د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د کندوز نورې سیمې ولایت د امنی قمندانۍ د کندوز محبس، البته محبس مخکې نیولی و، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او همدارس افغان امنیتي ځواکونه وایي د کندوز د انګور باغ باغ لخوا او د سپینځه شرکت لخوا دوی په مخ تللی دي او د خیابان مدرسې سیمې هم چې د دوري خواته دي نیولې دي او جګړه لا هم روانه ده. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته د کندز د وضعیت په اړه تازه معلومات شریکو. له تاسو سره اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته مخه کوو چې عمان نیازه وړاندې کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر شعر اوري چې په څنګهنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه.
دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه خدای دې د ټولو مسلمانانو سره د خاورې سره وبخښي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلي محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي، مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب، تاسو پوره نوم محمد افضل تړون دی او د کونړ یې. عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب، زما عمر غالبا چې 9 کاله دی، خو د ډېرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه او د انقلاب د کومو څپېړو چې موږ والي وو، نو صاحب دا ویښتان بس بېځای بېځای سپین شوي دي. ډېر مشکلات هم لیدلي دي چې په دې باره کې ما هم یو بیت پرتې ویم چې ما ویلې وو چې در په در کډه په سر مسافر چا کړم، در په در کډه په سر مسافر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم، در په در کډه په سر وګرځېدم ډېر، په هر در لکه فقیر وجړېدم ډېر، زه د غم او درد خاموش سمندر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم. نو دغه شفق صاحب، تاسو ته ښه معلومه ده چې د راروانو څو کلونو چې په افغانستان کې کوم جنګونه دي او کوم حالات دي، نو
دغه تاثیر دی. دغه کاروان صاحب یوه خبره کوي، وایي د شاعر په زړه کې دغه ښه دی چې واړه واړه ازغي مات شي، وایي د طبیعت یو داسې درد ورکوي چې د شعر ورسره قوي کیږي. تاسو په شعرونو کې هم دغه درد ډیر وي، یوازې دغه د جنگونو کیسې وي، نور مم ژوند کې مشکلات وکړ، څنګه تاسو په شعر کې دغه د درد خبرې ډیر؟
بخښنه غواړم، زه په خپل باندې پاتې کړنې کې د مور نه یتیم پاتې شوم. دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه خدای دې د ټولو مسلمانانو سره د خاورې سره وبخښي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. خو هغه وخت سره تجربه نه وه دونه، او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه اوس د زړه خبرې راوباسم،
خبرې راوباسم او دې اظهار وکړم همدې خلکو ته. نو بیا د وخت تیرېدو تیرېدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو، عمر پوخ شو، نو داسې ورسره ورسره هغه شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي اوس چې وفات شوې، کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی، خامخا به هم لیکلی.
زما لیکلی دی په هغه وخت کې، زما د نهه کلنۍ یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یاد. او زما یوه خور ده چې زه یو سوره دی مخکې د هغې بېلمه وم، هغې ما ته هغه شعر ویلی و، درې بیت دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکې راوړي وو. زما د مور زما د پلار سره په جنگ وه چې ټول خلک لاړ ګوره لرګي نیسي او ته ناست دلته ګوره. نو هغه بیتونه زما نه دي یاد صاحب، خو بخښنه غواړم.
کوم بل شعر راته
ووایئ؟
د
د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه پښنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه چې برې دې ګل شو غانټول د پسرلی په ورځو او یاران دوستان بشورا ټول د پسرلی په ورځو اوس په ګودر کې د منګو هغه شرنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه نسیمه وایه چې زما یاران دوستان به سنګ وي او زما د کلي هغه ښکلي ماشومان به سنګ وي شمه ګل شته خو چې بورا او پتنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه د پیچ کونړ او نورستان په سردرو مینه اے د کونړ د سین په شور او په چپو مینه د کونړ سین کې هاغه زور او غرزنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه کونړ بوي د کونړ سین بوي تړون بنوي کونړ بوي د کونړ سین بوي تړون بنوي زما لیلا به پښتونخوا وي خو مجنون بنوي بیا به تپوس کوي چې هاغه ملنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه
ډیر لا دا د سحکاری چې تاسو به په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شي وي د کونړ پسې د په باغونو ځنګلونو پسې
زد په خوندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دی په جرمني کې دی زما د خوندې چې کله واده شو ما د کونړ لسین نو بم راوړی دی ګذرنه ما چې شپږ سپ سونه مسافرې کړې د زو سم مسافرې مزه په لاره پښتونخوا کې اوسېږم زما بچي نه تل مسلم دي چې به سواده پاتې شو زه اوس هم د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یم نشم کولای چې خپل بچي نه راولم تر کور مې په کونړ کې وران پروت دی چې کور مې چا وران کړی دی او لرګي چې وړي دی او داسې کنډرې پرتې دي خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وه کوم زه په پاکستان کې ګرځېدلی یم که زه په ایران کې ګرځېدلی یم د دوو دولتونو ته تللی یم نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده او لیکنې مې چې پر دی مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې په خپلو پښتنو په خپلو وطن مې کړی ده صاحب
تاسو ویل چې اولادونه هم درس نه پاتې شول ولې څه کاروبار کوئ تاسو
صاحب زه د موټرو رنګمال یم اوس بالحال خو کمزوره شوی یم یم سپیګری شوی یم مغز مې هم ډېر کمزوري شوی دی حتی تر دې پورې چې نظر مې هم ډېر کمزوری شوی دی
وایي خوب راحت په بیغمۍ کې رحمان
او صاحب زما د طرفه مې ته ډالۍ وي چې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې دا خو نه تر څه زمانه کړمه بدنام مینه کې زه خپل کچکول له بادشاهۍ په تاج او تخت نه ورکوم ما چې موندلی او لیدلی کوم مقام مینه کې دا خو نه تر څه زمانه کړمه بدنام مینه کې چې ګریوان خلاص بیغمه خوب کا نو به شخص کا عاشق هغه دی چې خوب خندا حرام مینه کې دا خو نه تر څه زمانه کړمه بدنام مینه کې وای پښتونه تا د خپل ژوندون په څه کې تیر کو وایا پښتونه تا د خپل ژوندون
په څه
کې تیر کو تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کې دا خو نه تر څه زمانه کړمه بدنام مینه کې
ډیر الله ډیر الله ښه اوس دا یو کلیشه پښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړي وي تاسو چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ اړه مو څه فکر کړی دی کوم چانه مو مرسته غوښتي نه مو دا غوښتي غواړی چاپې کوي نه غواړی
صاحب ما مرستې مو غوښتي دي زه د کونړ والي صاحب سا خان صاحب سا شجاع الملک صاحب سره هم ما کتنه کړې ده خو زه هغه دانشم ویلی چې زه هغه بېنوا راایستلیم خو هغه ما د وخت راکړی و چې خپل سکرتر ته چې ته تړون صاحب نه شمېره واخلو د بېره وغواړو خو ما ته بیا چا زنګ ونه وی او عکسونه یې مرسته راشته بل یو د سرحداتو یو د وزیر یو مشور دی چې د ملک محمد زرین دوی دی ایوب زرین نومې دی چې هغه ما سره په دې کې ډېره همکاري کوي اوس راله هغه څه امید او تمه پیدا کړې ده ما ته ویل چې تړون صاحب یو یو خط را کړی په ټولو پښتنو باندې یو پیغام را کړی دی چې تړون صاحب واقعا د دې لیکنې ما لیدلی دي، کوم کتابونه چې راوړي دي دا حقیقت لري، دی ځان له د خېټې دپاره څه نه غواړي، او کوم خدمت چې د پښتنو دپاره او د افغانانو دپاره او د دې شهیدانو دپاره دی کړی دی او کومې لیکنې کړي دی مستحق د دې ده چې تاسو د سره کومک وکوي او د ټولګه چاپ کوي. نو هغه ماته وویل چې تا هر څه برابر کړلو بیا راشي چې څه کوم نو هغه به زه درکړم.
بس په دې هیله چې یو ورځې تاسې چاپ شوی کتاب مونږ ولولو او زه همدغسې بیا تاسو سره مرکه وکړم، په آخر کې به مو یو بل شعر واورم.
ماته یو ملګري وویل چې تړون صاحب چې کله د دښمنانو د انسان ډېر شي هغې ته بیا لږ بری لاره پیدا کېږي. نو ما پرې یو څه ولیکل. چې دښمنان مې شوډېر ما د بری لار پیدا کړه، رانه ورک شوی و خو پته مې د یار پیدا کړه. منم چې رب به مې راضي وي د رازقو زنې، دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه. هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور، هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور، کومه بانه زما وژلو لا غیار پیدا کړه. زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې، ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه. چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې، خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه. زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان، زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان، کمې رڼا د امیدونو د سهار پیدا کړه. هغه د سترګو تښتېدلې باغې شوي اوښکه، تړون تیاره کې د دلبر په سپین رخسار پیدا کړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د روان کال د وږي د میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. مشاعرې ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعران یې هم بلل شوي وې. هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو تر څنګ درې شعرونه د لومړي، دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي. سږ کال لومړۍ جایزه د اغلې زمزمې نیازی شعر وګټله، دوهمه جایزه د وري سپېڅلې شعر ته ورکړل شوه، او دریمه د عابدې سپوږمۍ شعر خپله کړه. دا شعرونه څنګه غوره کیږي او د اغلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې له اغلې نیازی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمزمه جانې ستړې مشې، په خیر راغلې خپرونې ته. ډېر زیاته مننه. سلام لومړی تاسو ته، بیا د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته، او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خپرونې ته مو راوغوښتم.
لومړی خو تاسو ته د لومړي مقام د اخیستلو مبارکي وایم. که د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه راته لږ معلومات راکړې چې دا مشاعره څنګه دایریږي، څوک څوک پکې ګډون کوي، عمومي هدف یې څه وي دې مشاعرې؟
ډېره مننه. رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنیو مشاعرو نه شمیرل کیږي چې هر کال دا مشاعره ترسره کیږي. د کابل او د بیلابیلو ولایتونو نه ورته میرمنې راځي، دغه مشاعره جوړیږي. البته دا مشاعره د لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموګو بهیرونه لرو په ولایتو کې، په بیلابیل ولایتونو کې بهیرونه لرو. حالتا میرمنې غونډې کوي، دلته په مرکز کې هم غونډې کوي. بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول میرمنې د بیلابیل ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي، شیرونه یو بل ته باور وي، هغه کوم ستونزې چې دي په میرمن بهیر کې کوم مشکلات چې وي هغه سره وایو د حل لارې عمومو د دې ترڅنګ بیا دی کې د کال درې غوړه شیرونه هم د میرمن بهیر د غړو نه انتخابي کی چې د غدري شیرونه دا وران نستوي د بیل بیل خونو نه دیتا البته رائے ورکول کیږي یا نمرې ورکول کیږي چې خویل خشیر خاموزو او د نویس اثر شیر انتخابي چې سره ډول لیکل سره ډول وېدو لیکل شي هغه میارونه هغه شیر ته وي او دا وران هم ورته نستوي درې سالور پنځه کسان نستوي هلته انتخابيږي او اول دویم دریم درجه شیرونه انتخابوي او د دې درې شیرونو ترڅنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابيږي چې په تیر یو کال کې مثلا ډیر کار ادب فرهنګ دي ته چا کار کړی وي ډیر البته د میرمن له ډلې نه هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شیرونه هم انتخاب شول
څه کال تر کومه چې خبره ما ستاسو شیر لمړی مقام وګټه تاسو دغه شیر چې لمړی مقام یې ګټلی دی که اوس راته په خبرونه کې ولولې چې نور اوریدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي ریخوان ترې واخلي
ډیر مننه زما یو شعر و غزل و البته د وروستیو و حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه چون ما نه غوښتل د هغې یادونه پکې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس ما هماغه شیبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم هماغسې یو څه مې ولیکل هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړه داسې غزل و چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده ما مې د خپل وجود زره ایره هم ونه لیده کنه وجود کې مې مرګونی لمبه هم شوې ده ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه په دې خبره مو ترمنځه جګړه هم شوې ده خیر زمزمه د خپل وجود خاموشۍ وخوړه خو ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده
ماشاءالله ډیر ښایسته شعر واقعا
ډیره ډیره مننه ژوندي اوسه نظر مو ښکلی ده او هغه څه چې ما لیکلي وو هغه څه چې زما د زړه خبرې وې دا چې داورانو انتخاب کړ او دا چې لومړی مقام یې ورکړ له ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم
اغلی زمزمې اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو دا سویل کیږي چې تاسو په دې وروستي وختو کې بهیر ته دومره ناراضه یل دی یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري کوم بل علت ده
ډیره مننه میرمن بهیر د تقریبا کوه ما زه د میرمن بهیر غړې وم یم با او سم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي یا نظم مصروفیتونه دي خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي بل دندې ته ورځمه هلته هم بوخته یمه او نو کو وایم میرمن بهیر ته حضوري حالت نه ورزم یعنی دا څو موده کیږي بهیر غون کې ګډون نه کوم ځینی ځینی واخ ورزم خو بهیر سره ملګری يم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپیږي باغی برخه کې ور سره مرسته کوم مثلا هغه سچ می پواس کی وی میرمن بهیر غړو سره ټول سره پتا ماس کې ما کڅه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره اوسه اړتیا ولري زور سره مرسته کوم مثلا مجله چاپیدل هغه کې ټول سره یو لاس شو مجله مو چاپ کړه آمدارنګ نور برخو کې د میرمن بهیر په اساس ولې تل مخ هر ځای ته چیزو میرمن بهیر د غړې ته په اساس ولې تل یو چې میرمن بهیر کې مخ غړې یو حالته ورزو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړه په دې باندې نه یادې چې بهیر تزم یا نظم خو په دې یادې کوم چې میرمن بهیر غړې ما ورسل دې می تکل دا چې درسونه می هم یو څه کم شوې دي او دند کې می هم یو څه ستونزې حل شوې نو زه د میرمن بهیر غړې وم اوس ورسل دې غونډه کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې ما شی راول سو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه زیاده چې مخته د کار زمينه برابر کړې میرمن بهیر خپل دا هغه زیاده چې مخه حسولي او چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف ایواز دانه د شیواز موږ لار شو په غونډه کې کینو دا هم هدف د چې موږ باید کار وکړو ځکه نن په کوم دان د باندې بوخت هم د میرمن بهیر لاستراوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم بیا د میرمن بهیر لاستراوړنه چې زه پانتون وایم زه حسولي چې زه باید لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کم رنګ ده خو بیا
اغلی نیازې د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کم رنګ شوی ده ما د سې اوریدلې چې تاسو اوس هغه په خوا غونډه شیر هم نه لګی یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پاماني کړی دا او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پیښه شوې چې مثلا یو وخت داسې را شي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته پخې خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه غراغلی ده تب اندازه منه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایې نوی غزل به مې ویله خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري که وایم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرې رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېرې بیا درته راولي
خاپېرې ورکه ده خدای دې راولي بیرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو په همدې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېره مننه یو غزل ده تا مې درد حس نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نه شوم اوس هم دا ستا په لاره ځم په خپله لاره نه شوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلق مینا غواړي وخت دا گواهی را کوي زکه چې ستا په مینا دې چم کې سنگسار نشوم زما د دغه بي وسې تصویر به جوړ کړی زمان زما د دغه بي وسي تصویر به جوړ کړی زمان تا ته می هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل زمزمې ز د خپل هیلو پیرادار نشوم
وخیر انجلی لا پاچای مانای څخه څه یوړل د دې پښتنې جواب په دې لاندې کایت کې مندلای شي چې وګمار شي دی راوړوي
وخیر انجلی د ایتالیا د خلکو یو نقل یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې لون وکړي خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه زانګو ته ودرېده نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ما درته دوی ډالۍ راوړې دي ښایست او هوښیاري چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده څو کاله وروسته په ټول کلی کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله له ځان سره یې وویل زما خو نه پکارېږي ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم دا اوس روانېږم بزګر له باغه راووت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي مګر لورې پینا ورته وویل زما په ګمان د سیمه کوه که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستی اوکلۍ څه په کار ده خو پلارې لور ته وویل چټي مه غږېږه او له کوره ووت بزګر پاچا ته ځان ورسوه د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله ویې ویل صاحب دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته ویې ویل ډېر ښه ډېر ښه ډیر ښکلی ده خلاصته چیرته دی بزګر ځواب ورکړ صاحب لاسته مې ونه موند پاچا ورته وویل اوکلۍ دې ومونده او لاسته دې ونه موند دا خو عقل نه مني لاسته دې له ځان سره ساتلی دی که تر سبا سهاره پورې رانه وړې د غلو په ډله کې دي په بندیخانه کې اچوم بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل لور می څومره هوښیاره وه پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول پوښتنې ورنه وکړه څه دې وویل بزګر ځواب ورکړ صاحب خپله لور مې یاده کړه هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي پاچا بدزړی سړی نه و خو ډېر بل حوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې بزګر ته یې وویل نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده زه به د هغې لپاره یو څرخی او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي پاچا ده هم ورته وویل ګوره بزګره که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم پوه شوې ځه په خدای دې سپارم بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو لور ته یې څرخی چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنیه ورته کیښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه خو پینا ورخطا نه شوه وی خندل پلار ته یې وویل سنۍ راته پرېږده خو څرخی بیرته پاچا ته وروړه ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي خو چاره یې نه لیده په سبا سهار دربار ته ورغی دغه وخت پاچا په سور برابر و بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوروه ورته ویې ویل لور دې ډیره استازه ده دا بیخي نورو ته ورته نه ده ډیره نیغکۍ ده غواړم وی ګورم دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده دربار ته یو ځل راشه پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي نه یې جامې اغوستې وي نه په خپلو پښو روانوي او نه په آس کچر یا خر باندې سپروي. زه په مخه دیخه بسګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بسګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې نن ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي، او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شړل. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلې انداز ورغبرګه کړه، هو، لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې وه ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه، زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس تنیږم. تا چې واده راسره کوه، راته ویلي مو و چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې ورستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. اغلی وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ سي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کور مو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې، او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب، هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتابه سره برابرېږي.
شه دغه اوسنی کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده، او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مراغلی دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلی دي، او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شیرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، په یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي، او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي، او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یو پنځه شپږ به نوې کیسې وي، او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل مصرف چاپ کړي، او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی، او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، او هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم یې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډیر گزارونه وکړل. وزیری وای حج قبول شو کنه، که په ناحق می تکلیفونه وکړل.
ډیره مننه، ډیر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو یې سوژې سره ورته دي، او ډیرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډیرې زیاتې تکرار هم شوې، او تاسو هم تقریبا ډیری کیسې مو همداسې دي، ډیر تکرار په لوستونکو نه غمېږي؟
تاسو خبره عمان صاحب بیخي سمه ده. یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کوره غوندې شي، لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هم هغه لیکمه. که څه هم دا سوژې تکراری دي، خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستي. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي، خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې، همدې مشکلاتو سره مخ شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي، او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښې کړي دي، او دا کتاب د فیسبوک لاله چخپور شوې د ځنې دوستان چې کمنټونه په ور کړی چې دا کیسه مونږه خوښ شوې او څنګه نو پیګم چې دغه به ډیر کم کسانو په خوښي کړی دا څه نه شم ویلای خو بیا هم ځنې دوستان ما ته ویل دي چې مونږه خوښ شوې دي او قضاوت بل وستون کې ته پریدم تر اوسه خو ډیر کسانو لاسته به د کتاب نه وی رسیدلای
یاسمین ډیر مو غزل دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډیر آزاد نظمونه لیکي البته ستاسو مخکینی شیرون هم چې ما کتلې دي اکثریت غزل دي خو په دې ورستو کې چې ګورم تاسو ډیر زیات آزاد نظمونه لیکي اله تر ته ویلې
او مان څه د سیدا چې ما په خوام ډیر مینې لرله دي آزاد نظمونو سره کله کله به مې لیکل خو ما به چې سم به نشم لیکلای خام به وي ورسته بیا مطالعه مم کولای ځنې دوستانو کتابونه مل وستل نو زما مینا او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره ډیر شوه نور دی لیکلو ته مې مخه کړه نور که خدای کول د همدې کال تر پای پورې زما یو د آزاد نظمونو یو کتاب هم چاپ شي
او خدای دې وکړي کله چې کوم آزاد نظم مقدسي دې در سره راته ویل ولې
خو تاسو په اجازه ده چې لاند نظمونه به تاسو وړاندې کوم
مهرباني
ای زمانہ پو زړګیا نه په هیګم ته لا هم چاته پته مې چې اوخ کو په کولو ته به دې راځي چا چې دا اوخ کې در لورولي هغه ډیر لری تللای او ته هیر کړی
او مهرباني کېدای شي او دوه نورم راتولونه
د خپل چیرې په فضا کې غبار لیدل کېده جبې د حیا خاموشي خپل کړی و خو په سترګو کې راټول شوی وریزو نغمه پایل کړي د باران په چیر دا سې نغمه وغږولې چې ډیره موده به د زړه دښته لوچکالی وژغورل شي او دا یو بل شعر به هم وایم اے پویږي غختل می والوزم ان تر اسمانه ستوري پلاسو کې ونیسم د سپوږمۍ خایست لنګدې ووینم او اسمان خپل کړم خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېر کړم او تل د باران ساس کې سره مې ژوند شو
ډیر مننه کوم مدان شاعرانو ندا پختنی هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکي ځان ډیر راحت احساسوي یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې البته ما په نظر دا پختنه ښه پختنه نه ده او البته کلمات څوک وو کې شاید بل ډول ځواب ورکم غواړم ستاسو ځواب اورم
او مان صاحب ما اکثرا ډیر غزل لیکلې دي ما خپل هم فکر کوو چې زه غزل خې لیکلای شم په غو قالب کې په ځان راحت احساسوم خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم یا لنډې کیسې وي یا شعري قالبونو کې چې کوم څه مالی کلی دي په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلای شم
خدای مو تکړه لره داسې خبر سوای مې چې د دې کال تر پای پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي ستاسو دوه کتابونه سخ کال چاپ شوی دي چې وو د دوستانو خبرګون مو دوستانو مو کیسې لري وستایلې ک شیرونه او خپل څه فکر کوي
ولا زه دا قضاوت زه خپل نه شم کولای ځکه چې ما تاره لیکنه مې چې زه خپل لیکم هر شاعر چې خپل هر کا شیر وی او کا ناصر وی ګار چې وی لیکي ډیر ورته ګران وی ځکه ډیر په خپل تابع لیکي ما ته خو دواړه کتابونه مې خېسي او دا خیال خاوره شری ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستي ده ډیر خوخه کړي او دا لاندې کیسې چې دي دا څوره زکیږي چې راچاپ شوې ده او دا ډیرو کم دوستانو لوستي ده هغه ځنې کسان چې لوستي دوی هم خوخه کړي خو د ډیرو لاسونه ده تر اوسه رسیدلې زنور نه پیګم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوخوي دا قضاوت به زه دوی ته پریدم
ډیر مننه کوم ودان چراغ لې
مننه له تاسو نه هم
تسری سروٹ کی والی نشی دغه خندا دې ما تسری سروټ کې بالې نشي دغه خندا دې ما ورګټ په سودا باندې نکړي من د سان دران غړلو باندې و جوړوا چې د انکار جرأت وکړو زبدا درکړم کد انکار جرأت وکړو زبدا درکړم جیل خانا خاری خبتری قوتی تیزی با در تزان خکارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کلی منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کلی خود احساس گل بد ان پا ماری زاری زشی من د سان تران غړلو باندې ما جوړوا کد انکار جرأت وکړو زبدا درکم کد انکار جرأت وکړو زبدا درکم
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا اپ دخمن جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خاينو چغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو چغني اوريكنا استاسودن فخاور جوړ دے لټا لال وطن استاسودن فخاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو چدور نا اپ دښمن پورشا ساتو چدور نا اپ دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن